السلام علیکم. دا اوسنی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لست چې امریکا یې خپل هیواد ته بیایي نیمګړی دی. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ یو امریکایي چارواکي وویل دوی هڅه کوي چې 15,000 هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي. پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لست ترلاسه کړی، خو ویل چې دا لست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي. د پاکستان له لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پاکستان ته په دې هیله تللي چې له دغه هیواده به درېمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي په هرو دو اونیو کې ملګري ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80 میلیون ډالر نغدي پیسې لیږي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. سیګار دا خبره پرون چهارشنبې د امریکا کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور له مخې د 2021 کال د دسمبر څخه د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتونو 2,900,000,000 ډالر کابل ته لیږلي او پر بشري چارو یې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو ته د بشري روغتیایي خدمتونو در رسولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه کې ښلي چې دا خدمتونه د افغانستان د ټولو 14 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو لپاره رسول شوې دي. او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي. دا 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بچه پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان ومه سیالي وي. نن کوربه هند سریلانکا په وړاندې سیالي ته وزي او پرون چهارشنبه جنوبی افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي باید د اسرائیل او حماس جګړه په موقتی ډول ودرول شي چې بشری مرستې ورسی شي او بندیان خوشی شي. د پرون چهارشنبه د امریکا د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل کمپاین ته د مالی مرستو د ټولولو په غونډه کې وینا کوله چې یو اعتراض کوونکی په خبرو کې ورولوید او د اوربند غوښتنه یې وکړه. د امریکا ولسمشر په ځواب کې وویل د په نظر په جګړه کې یو وقفه لازمه ده. د دې دمه معنا دا ده چې د بندیانو د خلاصون لپاره فرصت رامنځته شي. اسرائیل تر اوسه پورې له ملکی فلسطینیانو سره د بشری مرستو په هدف په جګړه کې د اوربند یا دمه غوښتنې رد کړې دي. او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی وایي په غزه کې د تشدد زیاتوالی او د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د کډوالو پر جبالیا کم د اسرائیل په هوایي حملو کې د فلسطینیانو وژنو بوشنولای دی. سټیفن دوچارک پرون خبري اعلانو ته هم دراس وویل سرمنشي د ملکی وګړو هر راس وژنې پکله کغندي د زیاتکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې ټولې خواوې باید د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ د توپیر کولو په شمول بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه یې د جیولوجیکي پلوه له وزمکپو سره مرکه هم لرو. خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستن درېږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه که دوی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکه ووسی. مننه.
سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت د منشند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دا منشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. ځکه وچې دي، که چیرې دغه ځمکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بني کلي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نو پرې اوبه راکاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي. چې دوه او درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې، ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه، اتیا ګزه، یو نیم سل ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسېدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پریور سوی د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي ده برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېره سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند سي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور د کلي د وایز خاله سرت پټکاله ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خاله کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزاره ورځې ساعت ورځې دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري. یوه شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 15 بستریز او غشل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شابه باندې روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولس د ډېر مشکلاتو سره مخامخ ته. او بل دی نیو مرجان په نوم باندې کډینک دغه منزور سوې ته هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال سي، او هسپتال سي د دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي. او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک هغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوی پتلای. د تاسو راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. اونې کې هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دي د وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مچران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مچر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مچران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مراو ګرځو، پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا 1000 کلدارې پر زاړه مچر باندې زموږ څخه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارتې زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مچر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګسه شان دباره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو نه د کیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دا ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوجي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د طبیعي آفتونو څخه ده، چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاویستونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکوي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړۍ دور په مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتلئ روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 1 0 8. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ اوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پوی تاسو لجر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي د خپل کور څخه نظر کړی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې په لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 اویا 2 2 2 3 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عاجزانو خپرونو درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو ستړي مسي جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږې تقریبا د 15 میاشت راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و. نو اوس راسره نه شمیره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوشنصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمیرې دي، یعنی دوې شمیرې پر دواړو شمیرو مو واټساپ شته. همدارنګه اړیکه راسره نیولی سوی. لومړنۍ افغان بیسم شمیره مې ده 0 اویا 1 2 3 8 0 9. یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکې درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 اویا 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره ځل بیا تکراروم، یعنی 0 اویا 0 6 9 8. او لمړنۍ شمیره مې د 0102 8190 نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمي په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کې خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو پاکلو او باندو